سلامونه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې مسپخینه خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په لویدیس کې څو شپې یا څو دقیقې مخکې د دوو چاودنو ریپورت ورکړل شوی چې مرګ ژوبله یې لرلې ده. بلخوا د کرونا درېیمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړوي بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو
دا د افغانستان نامتو لرغونپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهان رسول باوري غږو چې د کرونا له کبله یې تازه له نړۍ سترګې پټې کړي. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، درد کوي.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربېره اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږېدلې او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. وسم مخکې له دینه چې ریپورټونه تور شو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ل صالح محمد صالح یاورو دما تخنیکی همکار وای چې خبرونه چمتونه دي. وس چمتو شول مهرباني وکي قدرمن اوریدونکو مهرباني وکي د دې سات خبرونه واوري ورسته به نور ریپورتونه ترسو.
غور او بدغیس کې جګړه روانه دي. په کندوز کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښته. د روسیې ولسمشر نوی قانون توشیح کړ. پغور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیضزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یوه پوسته په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له 10 تر 1.5 پورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم 10 ته رسیدي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونو سمنتی سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار تیر شپنیولې ده. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگ یاتش سیمه کې د امنیتی ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلس ګونو سرتیری له وسلو او مهمات سره یو ځای دوی ته وراغوشتي دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. په خو د کابل په دشت برچی کې هم نن د چاودنو خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر آبدي ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دری او نورو ژبو خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یوه اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ضایعه بللی او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوج ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاټورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایي افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړ او بیګا نه وخت کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او له روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حادثو مخه نیولی سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاري په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پیل سو چې د یوې لارې چلوونکي پکې تیر یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لاری موټر د یو شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګیزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرح سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پم کې د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل نه کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغه مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامل ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د دوو چاودنو شاهد و چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. همدا اوس راسره له کابل نه زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي. دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په دوو ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات لري؟
مننه صاحب. د کابل پولیس وایي چې نن ماسپښین 2:55 د کابل د 14 ناحیې او همدا شم په همدې مهال په شپږمه ناحیه کې په دوو ټونس ډول موټرو چاودنې شوي دي. د کابل امنیت قمندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پیښو د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه پلټنې روانې دي. خو نه تایید شوي راپورونه وایي چې په دغه دواړو چاودنو کې تر اوسه 15 ملکیان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تېره شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بېګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر ښکته سوي او بیا وژلې دي. طالبانو تر اوسه پورې دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې البته په موټرو کې چاودنې زیاتې سوي دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه بېګا شپه د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې برید و چې د کابل د امنیت قوماندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکه نن چې کومې پیښې رامنځته سوي دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راشي له اورېدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسو نه دوستانو و موریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تیر شپه هم په کابل ښار یوه بله څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسولیت پر طالبانو اچوي او طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
یوازې نام نه ندی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو ژوند ګواخي، بلکې په ورستوي کې دغلته د کرونا وایرس دریمه څپه هم په چټکۍ خپریږي او د افغانستان په روغتیایي سیستم چې لاله مخه کمزورې دی فشار یې زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان او د کورونا او بعد د دریمې څپې ګواخ د امی روغتیا وزارت د دې ګواخ له کبله په ټول روغتیایي سیستم د بد اغیزې خبر ورکوي. د امی روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي اوس مهال دوی د تیرو شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موږ د وخیم ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی لوړې څوکې ته ورستر
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي، تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وغوښتي چې تر دوو اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سیفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په موخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غواړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل وړتیا او توان وښود. ښاغلی غنی چې د چین لخوا د 200,000 دوزه واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیایي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمېر چې 80 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمېر کې د تیرو 4 ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,342 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبت راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمېر 98,816 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا له کبله د ناروغ کېدو او همدارنګ مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د ریپورټونو له مخې د کرونا په ناروغۍ باندې ومړ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلې باوري له نړۍ سترګې پټې کړې. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یوه ستره علمي او فرهنګي ضایع بللې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان مشهور لرغونپوه د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهاند محمد رسول باوري د 68 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کویت 19 ناروغۍ اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهاند باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي معین په توګه ترسره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهاند باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی و. دا په تیرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
نن د جون 12مه د ماشومان د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ورسته په خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو او هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا ویاند د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د خبرې په داسې محل کې کړی دی چې په ورستوي کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر بحثونه راپورته شوې دي. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګ دي ساري. ور مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاغ هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتی خدمتونو ارزونه وکړه او وی قتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالي او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یوه تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویشت لویشت خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس د رادیو نوري د جون دوله سم د ماشومان د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی آسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلي هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان کار کولو ته مجبور کړي دي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختی او له خونځو یو زده کړو پاتې دي په زیاتې دوده. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتل شوی.
زیږدا درنو اوس په نشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس زیر.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي چیرې چې د ده د وزن څو برابر درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړ یې خو مشکلانې ډوډۍ نه روښانه لو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضي نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجې ستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسې کوي سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. سفرین هر فوز دا کړی ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کړي چې خپل خزانه ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او خراتونکې له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونه ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبریالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پوښتلی دی چې د محل په کارونو بوختي. د ځینو افغان ماشومانو یا د ځینو کارګرو افغان ماشومانو څرګندونې اورو.
زه میرویس یم، د خانکیه د سیمې یم. اوس را مجبور شوي په سولک پرته یو شی نه لرلي، مسکینان یو ځل یې راغلی یم، په دې سیمه کې نه شو نیش په سلام نیولې دی. دا بیا ورځې کې چې ځل یې راغلی دا نن مو دوه میاشتې دغه دوه وخت یې دا چې ټولوې دا قدر ټول کلې دا یا دا ډېر لسکاله به ما دا لیا راغلی نو خو شینر له څوک مکتب له تم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې کې ورته لیا را مجسوي بو چون دا نو مجبورې ټول مجبورې چې مجبور نه ان سره څه کې ټولې
تشر دي ما پلان مړ دي مې په ځکه مکتب نه سم غواړم چې مکتب مرته کوم چور کې موږ د ګاډي چلوم ځل موږ کور چلوم او ور جانا موږ غواړم چې کوم حکومت مرته مکتب جوړ کړي.
زه دلته نو آی کار کوم مکتب نه دی وایم درس نه درس نه دی وایم خو نه یک په بازار شاګردم یا مړ دی په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرز را برسوي نه دی مکتب نه سم درس نه سم
مکتب
لار مې مخشاني کټ کې پروت دی په مړای در دی او مونږ پټرالۍ ته ریستلي وو. مونږ هم غواړو چې د وړو شان سکول ته لاړ شو. دا سار شي او ماښام شو مونږ دغه ټول ټولو درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د د سټریو چې تته یو لګي څوک مې نه نشته دی او دا ټول کور ما ته را په غاړه دی. زم وطن له خدمت تو کوم ارزو د قلاسی د ټرالی رو واسم او څوک غریبی دن. نو مې د قلاده د ټاپور د سوالای ما او پټل کې شاګردی کوي چې شهر اپي او پورته ورغلو خې مو خو له انځره لار مشور دوی ما د وکاسان پور کې لري او څوک د ګاټي وړي نشته.
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرکړ کوته ل سالی محمد سالی اورو.
په غور ولایت کې و سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. خو د غور والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بدغیس والی وایي د مقر ولسوالۍ په سنگیاتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول شوی. د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل شوي لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشیني وښوده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د روسیې ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي.
اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې درته وړاندې شي، پام وکړئ د دې ساعت څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. دا لوبه به د روانې اونۍ د چهارشنبه په شپه ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړه او په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید. د تیر شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې، خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې. له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنګلادیش سره خپله لوبه مساوي پای ته رسولې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه قطر او بنګلادیش سره لوبې وکړې، خو له هند سره وروستۍ لوبه پاتې ده. له دې ګروپ به بل پړاو ته دوه مخکښې لوبډلې لاړې شي. قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري. اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو له شلو کلونو کم عمره لوبډلې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0 په وړاندې ستره ماتې خوړلې. په دې سیالۍ کې چې تېره ورځ ترسره شوه افغان لوبډله تر اخره ونتوانېده چې کوم ګول ووهي. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. د افغانستان د معلولینو د پاره تکواندو څلور نفري ملي لوبډله د معلولینو د پاره تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیې ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په 1.8 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپلو سیالانو سره لوبې وکړي. په خبره شوې اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې ویل شوی چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې څلور نفري لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړي عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقره یي مډال ګټلی و. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټې او پیښور زلمی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر تزیدا لوبه به نن شپه ترسره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټې او د شان حضرت زازی د پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټیډ کوټې لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د 1.4 منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانۍ په لسو اورونو کې پوره کړ.
حقیقت سدی
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې دروانی ونی پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال مطرح کیږي چې لوړاندې لازمې ګواښونه مطرح دي. د هیواد کې د اکسیجن او تر خوای د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامه روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له وایان ډاکټر میویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کوو. علیزي صاحب خراغ لاس ازادۍ راډیو ته د ګواخ په کومه کچه کې یو
متاسفانه لکه څنګه چې د پیښو ګراف ته ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکزو باندې ناروغانو لوړې دوباره هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوکه وه چې هغه مهال چې لا درېمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د عامه روغتیا وزارت کړی وای چې مهار یې رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسایل شي د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو د عامه روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېمې څپې لپاره لاندې مخه نیولی و. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې، یعنی لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق و هغه چمتو شو، هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومات شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوي نوي څپې یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي، د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېمې څپې د مار کولو لپاره د عامه روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق چمتو کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوي، یو غوښتنه او اړتیا وه، یو نیوه کړه ده که موږ د درېمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندېدو په اساس باندې به درنه واچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بینني سفرونو کې، یعنی عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې، تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هغه چې ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیره دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو په برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنار روختون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه او خوشبختانه چې جنار روختون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدان اوسیږي چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په شپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیستم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلال اتما جمهور رئیس هغه وینا ته ځیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغه سې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و. دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت اسید پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پورې بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي، اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپل د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې وه؟ نه دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد له خوا نه یو سروې ترسره شوې وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه وه ترسره کړې. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت له خوا نه او د مفتانو رسنیو له خوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دې ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم پوهوئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دی چې دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو، او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي، چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړونه لري نو هغه لیکنې باندې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې، په څلور دېرش ولایتو کې، په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې، دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانې، نه یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي، بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې، ځینو ولسوالیو کې فعالیت رسې کوي، هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړین لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او د کرونا اخته نه شي.
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړ نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي، څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې یا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی، لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت اوسئ، خوشحاله
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمي دا خوښي یوازې ناستې ما.
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي؟
ګوشرشین معنی نیمړ یا ژوندې مړ پورته وي.
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي؟
د ویرې هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
داسې ځوانان ډېر دي چې خوښیږي یوازې واوسي، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږېږي، په یوه اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کېږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښېږي، مثلا زه ډېر ملګري ولرم، د هغه سره لاړ سم یا چکر ووایم، یا مېلمانه کم کور ته راوړم، یا زه د هغه سره لاړ شم، مې د هغو مېلمه سم. دایمي دا خوښېږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره، او کله موبایل کې، او کله دا ټولنیزې رسنۍ تعقیبوم. خو دا مې زیات نه خوښېږي، مثلا زما ملګري راشي ورسره کښېنه بنډار وکړم یا بل چېرته لاړ سم هغه سم. خو په دې هم زه هم نه پوهېږم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی، داسې ولې دا ملګري مینه خوښي اوسره اوسم، یا بنډار ته لاړ سم، یا د هغو سره میلې وکړم، یا مېلمانه کړم، یا ورسره مېلمه سم، ورسره کښېنم، رفتعمر ورسره وکړم. دې باندې زه هم خپله نه پوهېږم چې دا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوی ده، او د حل لارې هم تر اوسه پورې ما نه ده پیدا کړې.
د ښوونځي زده کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په ښه ډول نه پالل کېږي، او ځوانان مجبورېږي چې خپلو او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لرې واوسي او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا داسې وخت ده چې سم ملګری نه پیدا کېږي،
هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنها اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوی ده چې یو ملګرتیا کې له هغې نه یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلب پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوی ده، ځکه چې خلک دا غواړي چې تنها اوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي معنا دا چې دی د کمې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ورسره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یې وپاتسو، مېرمنې وپاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک یې د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نسو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بنډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمېږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمېږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي، نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي، نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپل د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښیږي چې تنها اوسم. ما خوښیږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي، د کېناستو ناسته ولاړې سره ما خپله خوښیږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړم، او تنه مې نه خوښیږي. لکه چې زه تنه پاتې شم، افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامعه کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره دتی تنه ما نه خوښیږي، او تنه خدای ته ښه ښکاري، بنده سره ښه نه ښکاري. لکه تنه نه کېږي، هر انسان نشي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي. لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې، انډیوال بلبل سره ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي، او مشکله وي ډېره مخ ته هم لاړ شي، مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشینی ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلی دي او دی ځوروي، دی دغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمنې یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی، او دی یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی، او دا یو واقعي پېښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاسه ورکړی دی. نو ما ته هم ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین معنی نیم مړ یا ژوندی مړ ورته وایي.
تان دی څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ضیاءالحق
استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه کله ځان سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی لپاره. بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاری ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپل له ځان سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسؤلیتونو درلودل چې هغه ډیر بې دریغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسؤلیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. د شروع کولو پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دا یې پاتې راځي پکې متاسفانه. دغه او د تورته ډېر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دی، ناموافق ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلېدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځانوژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاد، که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغه یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې واوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړل شي، تایید کړل شي، د اطمینان احساس ورکړل شي او د ویرې حس پکې راکم کړل شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نپو هیزم
چې دا گل کا گل دستا دے پتارو د محبت سر بستا دے آب یاری ایز ما جزڑے دل شکست دے زکے ڈکے دخندہ خلد پسر ننجی خواڑ میاری پتا بھی تو پر نمائی لے گے میاری پتا بھی تو مان گجڑ خوش نپل چا پانچ پھر سو جان چیری چلی سفر یہ ہمیشہ ما پاسو پر مان گے جڑ خوش نپل کا پانچ پھر سو چلی مال لے جے مال لے جے وہ لچی چلی گے ماں پتا پوزیشن وہ پتا پوزیشن وہ بشن